د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د آزادۍ رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته را بولم. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې به په زابل ولایت کې د وسلوالو په لاس د یو دیر شو برمته شوي او مسافرو له ډلې د 1900 کسانو د خوشي کېدو، کابل ته د پاکستان د صدراعظم د سفر او نورو مسایلو په اړه راپورونه خبره کړو. نور موضوعات هم لرو، همداراز دو اونیس پروګرامونه خبرو. خو په پیل کې په مکرې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم په چاودنه کې ووژل شول، او ایران وایي د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له کبله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي 15 نوې الوتکې پیری. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. اوس کورنۍ خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچو کې د غور چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو او افغان سفیر ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او په بغلان کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د خبرونو تفصیل. د غور ولایت څخه راپورونه وایي چې د دې ولایت په چهرسدی ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده. د غور د سرپرست والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته وویل چې د زور په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ په 15 کیلومتري کې جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله په دغه جګړه کې تر شلو زیات وسلوال مخالفین او 9 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو پر احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت له هر څه څخه ډېر پام وکړي. دیوی بولی ولسوالی په سقوط سره پر مخ روان یو. ولسمشر باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي او د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د افغانستان ولسي جرګه دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د بادغیس د جوان ولسوالۍ د وسلوال مخالفین لخوا ونیول سوه، او په غور، کندوز، بغلان، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د افغان حکومت اجرایوي مشر د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د وسلوال مخالفینو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او د خپلو توتیو په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د هیواد مخکنی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د استرالیا له سفیر میتو جان اندرسن سره د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه خبرې کړې. د حامد کرزی له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلان کې ویل سوي دواړو لورو په دغه کتنه کې چې د حامد کرزی په دفتر کې تر سره سوي د افغانستان او سیمې د موضوعات په اړه بحث او نظرونه شریک کړي دي. او د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالۍ کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر سروې وړي دي. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي راډیو تول چې دا سیلابونه تیر شپه راوتلي چې لامل یې د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. هغه ویل چې درنو سیلابونو دوه ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. پر همدې مهال د دوشي ولسوال شمسدین سرحدي هم ازادي راډیو تول چې په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو 16 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه چارواکي وایي که د سیلاب ځپلو کورنۍ سره مرستې ونه سي، د مرګ د ګواښ سره به مخامخ سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چانقه الکوزي وړاندې کوي.
په باجوړ کې نن د یو حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې ووژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبان اکثر وختونه په قبایلي سیمو کې په حکومت پلوو مشرانو حملې کوي. تېره اونۍ په همدې سیمه کې د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی په نښه شوی و، خو له حملې څخه بچ شو. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووته او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. د پولیسو سیمه ییز مشر دانش رانا وایي داسې ښکاري چې بس په یوې ګولایي کې د چلوونکي له واکه وتلی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان هم دي. رانا وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی او د ټپیانو د انتقال په چارو بوخت دي. ایران وای پتیرو دریو میاشتو کې د خپل زړه هوایی چلند د اسری کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو لامل د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي و 15 الوتکې پیرلې. د ایران خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د ترانسپورت د وزیر عباس اخوندی له خولې وویل 9 الوتکې په تېره اونۍ کې پیرلې دي، خدای نه دی ویلي چې دا الوتکې له کومه ځایه او څنګه یې پیرلې. د ایران د ترانسپورت وزارت د غراز د الوتکو د نوعیت په اړه هم څه نه دي ویلي. د ایران د هوایي چلند لپاره د پرزو په پیرلو لګول شوی بندیز د 2013 کال په وروستیو کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د موقت تړون لاسلیک کېدو وروسته لرې شوی و، خو په دې هېواد لا هم د امریکا لخوا د الوتکو د پلورلو بندیز جاري دی. په تېرو څو کلونو کې د ایران د هوایي شرکت زیات شمېر الوتکې د تخنیکي عوارضو له امله غورځېدلې وې او مرګ ژوبله پکې شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې باروړونکې بیړۍ کپټان هغه وخت مړه او څو تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا ساحل ته نږدې ورباندې حمله وشوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بیړۍ له اسپانیې نه روانه شوې وه او د لیبیا ختیځ بندر تبروک ته روانه وه چې د یکشنبې په ورځ پرې حمله وشوه. د روسیې خبري آژانس وایي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د مې په 12 د تورې بهیرې استراحت ځای سوچي کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وګوري او د اوکراین، سوریې او یمن د حالاتو په اړه به خبرې وکړي. د روسیې دولتي آژانس نووستي د ډیپلوماتیکي منابعو په حواله وایي کرملن هیله مند ده چې کیری به د اوکراین د ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد نوي وړاندیزونه له ځان سره راوړي. د اوکراین په ختیځ کې د فبروري له نیمایي څخه د جرمني او فرانسې په وساطت اور بند ټینګ شوی، خو بیا هم هلته او دلته پکې جګړې کیږي. لویدیز او کیف په روسیې تور لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او له هغه نه یې په ټینګه وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه د کار واخلي او بلتون غوښتونکي د وهڅوي چې اور بند رعایت کړي. د پولند جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د نظر پښتنو څخه معلومیږي چې ملت پال مخالف کاندید انجری دودا په لومړي پړاو کې تر نورو زیاتې رایې ګټلې، خو د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره لازمې په سلو کې 500 رایې نه دي پوره کړې. دودا به د پولند له اوسني جمهور رئیس بورنسلاف کوموروسکي سره د مې په 14 د رایو دوهم پړاو کې سیالیو ته ودرېږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه له نظر پښتنو څخه معلومیږي چې دودا د رایو په سلو کې 4.5 ګټلې او واکمن جمهور رئیس کوموروسکي د رایو په سلو کې 3.1 خپلې کړې. د جمهور ریاست د انتخاباتو رسمي نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. له رایو مخکې نظر پښتنو ښودلې وه چې کروموسکي به په اسانۍ سره له سیالو کاندیدانو مخکې شي. 28 کلن کروموسکي د انتخاباتو په کمپاین کې د غښتلي ملي امنیت د اجنډا تبلیغ کاوه او د پیغام پر رای ورکوونکو چې اندېښمن دي پولنډ ممکن د روسیې د پوځي مداخلې بل هدف وي زیات اغېز کړی دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د هیواد ولیعهد موظف کړ چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر نن اعلان کړ چې شاهزاده بن نایف به په دې خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د مریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې جوړه شي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره په پوځي همکارۍ وڅرخي. دوی وایي مشران به د تهران د اټوم پروګرام په اړه د ایران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ په لومړنۍ موافقه د سوریې په بحران او د یمن پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ته هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 19. په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14. په گردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. په بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. او په بدخشان کې به آسمان وریځ او د باران دی ورېدو امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12.
سمون غاغل ازادۍ رادیو او ری قطرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په زابل کې د یو دیرش تختول شوی او برمته مسافر ولډل 19 کسان نن په غزنی کې قومي مشرانو ته وسپارل شول. د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق وایي چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره هیڅ راز معامله نه ده شوی. د ولسی جرګې غړو حکومت ته خبرداري ورکړی چې د هیواد ځینې سیمې د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي په متحده عربي اماراتو کې د افغان شیعه سوداګرو د ستونزو د حل لپاره اقدام کیږي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با پادشاه امارات صحبت کنه و از حقوق مردم دفاع بکنه.
په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي.
دغه لیدنه به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړونده او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پرېکنده لیدنه وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپرو او ریدو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت چارواکي وایي په زابل کې د تختول شویو یو ډیر شو مسافرو لډلې نولستنه نن سهار خوشی شوي. ځینې سرچینې وایي چې د دغو کسانو د خوشی کولو په بدل کې څو تنه بندي طالبان خوشی شوي، خو چارواکي دا ادعا رد کړي. په دې اړه نور حل له کابله د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په راپور کې واوري.
چارواکي وایي دغه نولس تنه برمته شوي مسافر نن سهار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمې خلکو ته سپارلې دي. دغه کسان له دوو لسو نورو مسافرو سره یو ځای سمو د وړاندې په زابل کې تښتول شوي وو. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس راخوشي کړل شوي کسان روغ رمټ دي او د غزنی چارواکي هڅه کوي چې اوس یې ښار ته راولي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس خالقداد اکبري وایي دغه کسان نن سهار وختي د سیمې خلکو ته سپارل شوي او دا مهال په داسې ساحه کې دي چې هلته ټلیفونونه انتن نه ورکوي. دی وایي هڅې روانې دي چې خوشی شوي کسان غزنی ته راوستل شي او پاتې برمته کسان هم راخوشي کړل شي. نن د پنځو او شپږو بجو ترمنځ د برمته شویو مسافرو له ډلې نولس تنه طالبانو خوشی کړي دي. دوی دا مهال د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې دي او موږ هڅه کوو چې له طالبانو سره پاتې بندي کسان هم راخوشي کړو. دی وایي د دغو کسانو د راخوشي کولو په بدل کې د ځینو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه یې هم اورېدلې، خو وایي په دې اړه زیات معلومات نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوې ډلې وسلوالو چې ځانونه یې په داعش پورې تړلي بلل په زابل کې یو دېرش تنه مسافر له موټرو کته کړل او نن یې له ډلې نولس تنه طالبانو خوشی کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی ولایت کې هغه نولس تنه مسافر خوشی شوي دي چې شاوخوا نږدې درې میاشتې مخکې په زابل ولایت کې د یو دیرشو نورو برمتو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي وو. په همدې حال کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګنې نولس خوشی شوي مسافر دې له وسلوالو سره تبادله شوي وي. ښاغلی محقق نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نولسو مسافرو خوشی کېدل تایید کړل او هیله یې څرګنده کړه چې پاتې کسان به هم ژر راخوشي شي. په همدې حال کې د یرغمل شویو مسافرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د پاتې اسیرانو او مسافرو د خوشی کېدو لپاره هم اقدام وکړي. په دې اړه جزئیات د قاسم سولمل په راپور کې واوري.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي د خو وسلوالو د کورنۍ غړي چې په وروستۍ کې په بدخشان کې نیول سوي وه د انسان دوستۍ له مخې خوشی سوي دي. ښاغلی محقق د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره مرکه کې دا خبر رد کړه چې د وسلوالو له لورې د نولسو برمته سوو مسافرو په بدل کې د حکومت کومه معامله کړې وي. کوم زندانی له دوی سره نه دی تبادله سوی. دا هغه ماشومان او ښځې وي چې د حکومت په میلمستونونو کې ساتل کېدل. هغوی د انساني دلایلو له مخې خوشی سوي، خو دا چې زندانی دي ورسره تبادله سوی وي داسې نه ده. د یو دیرشو یرغمل سوو مسافرو له ډلې چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې تښتول سوي وه نولس نن سهار راخوشي سول. اخوا د فرانسې خبري اژانس د زابل د ولایتي شورا د یو غړي اسدالله کاکړ په حواله راپور ورکوي چې خوشي سوي مسافر د دوه ویشتو ازبک وسلوالو په بدل کې خوشي سوي دي. په راپور کې راغلی چې د ازبک جنگیالي هغه مهال د افغان حکومت له لوري ونیول سول چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راوښتي وه. خو په راپور کې بیا د غزنی د ولایتي شورا د یو غړي حسن رضا یوسفي خبرې نقل سوي چې وایي د 19 آزاد شوي مسافر د 19 تر 14 جنگیالیو په بدل کې خوشي سوي چې چچنیایي او ازبک وسلوال دي. راپور زیاتوي داسې نښې نشانې هم لیدل سوي چې دغه 1.5 مسافر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پلویانو له لوري تښتول سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو هم ویل چې په زابل او غزنی کې د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې زیات شمېر وسلوال وشل سول چې اکثره یې بهرنیان وه. په ورته وخت کې د دغه مسافرو کورنۍ چې په کابل کې د تحسن خیمه درولې له ازادي راډیو سره خبرو کې د 1900 یرغمل سوو کسانو په خوشي کېدو خوشي څرګنده کړه، خو له دولت څخه یې وغوښتل چې پاتې کسان هم را خوشي کړي.
سروار هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورس. بعد از دو نیم ما دیگه نه
ورسته له دو نیم میاشتو ډیر خوشاله يم. زموږ غوښتنه 1.5 کسان دي. د دوه دولس پاتو کسانو لزړونو هم خدای خبر دی.
د 13 او نقیز راپورونه هم ست چې له دغه 1.5 مسافر څخه یو تنه مړ سوی، خو نه حکومت او نه هم يرغمل نیونکو په دیړه څه نه دی ویلي. عام خلک هم دغه 1900 مسافر په خوشی کېدو خوشتي، خو په ورته وخت کې اندیشنه څرګندوي چې شای وسلوال له دې ورسته د خپل ملګرو د خوشی کېدو لپاره دا ډول يرغمل نیونی زیات کړي او لدې سره د ملکی وګړو ژوند ته ګواښ پیش کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې مشر وایي چې د بیلابیلو ولایتونو ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او ولسمشر باید د موضوع ته پاملرنه وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغه وکړي چې د یو شمیر ولایتونو وکیلانو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر روانه جګړه تحمیلي بللې او ویلې دي چې هیڅکله به ورته تسلیم نشي. له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین راپور راکوي.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې روانو ناامنیو د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې غونډه هم تر سیوري لاندې راوستلې وه او وکیلانو د یو شمېر ولسوالیو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ناامنیو لامل د حکومت بېغوري ده او له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دې موضوع ته باید جدي پام وکړي.
مخاطب می سازم از آدرس ولسی جرګې.
د ولسی جرګې له آدرسه ولسمشر مخاطبوم چې د وسلوالو ځواکونو د سرقومندان په توګه باید د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. افغانستان هر ورځ د قربانیو شاهد دی او د ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
ښاغلی ابراهیمی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو وړ مورز د بادغیس جوند ولسوالۍ ونیوله او لا هم د دوی په واک کې ده. له بادغیس پرته په بدخشان، کندوز، غور، فاریاب، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دا مهال د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د ولسی جرګې مشر وروسته له هغې له ولسمشر نه د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه چې د جرګې اکثرو غړو د خپلو ولایتونو امنیتي وضع ګواښونکې وبلله. له دې ډلې د جرګې دو غړو قاضي عبدالرحیم او صفی ایماق خپل اندېښنې داسې څرګندې کړې.
اگر خدای نخواسته هر روز
که خدای مکړه هر ورځ یو ولسوالی په بلې پسې سقوط وکړي، هیواد خپله د ورانۍ خواته ځي. حکومت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
در ولسوالی جوان
په جوان ولسوالی کې د مهال 1500 طالبان ځای پر ځای دي. ل خلکو یو غوښتي چې راشه وسلې مونږ ته وسپاري او مونږ تاسو ته سن وایو. که پام و نشي باور وکړي د بادغیس خار به سقوط وکړي.
سقوط میکنه.
هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو او اندېښنو په اړه د جمهوریت ریاست نوې نظر راوخلو، خو څوک خبرې کولو ته حاضر نشول. لدی یو ورځ وړاندې بیا ولسمشر روانه جګړه تحمیلي وبلله او وی ویل چې د جګړې ته به د جګړې په وسیله جواب ورکړي. د امنیتي چارو څېړونکو بیا وایي چې که حکومت ډیر ژر د روانو ناامنیو مخه ډپ نکړي، لمن به یې لا پراخه او کنټرولول به یې له امکانه ووزي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړو په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان حکومت په بلنه سبا کابل ته سفر وکړي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې افغان چارواکي به د پاکستان له صدر اعظم سره په هیواد کې د سولې د ټینګښت او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له ښاغلي شریف سره په دې سفر کې د هیواد د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او یو شمیر نور چارواکي ملګرتیا کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل
ټاکل شوې چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا هم د افغان حکومت په بلنه د سه‌شنبه په ورځ افغانستان ته راشي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان ته هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې کولی شي د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل له همدې امله افغان حکومت هڅه کوي چې لومړی د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. افغان حکومت هم هڅه کوي چې تر هر څه د مخه یو د اعتماد فضا رامنځته شي تر څو دواړه هیوادونه له یو بل سره ګډ کار وکړي او د اړیکو د ښهوالي او د سولې د خبرو د کډوالو په چارو سوداګریزو اړیکو کې ښهوالی راشي.
په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا په دې اړه په یوې خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی شریف په دغه سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د سلاکار سرتاج عزیز او لوی درستیز راحیل شریف په ګډون یو شمیر نور دولتي چارواکي هم شامل دي. د یو سولیز ګاونډي لپاره هڅې د پاکستان د صدر اعظم د سفر له مهمو هدفونو څخه شمیرل کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال د افغانستان پاکستان اړیکې په یو بیساري ډول ښه شوې دي او دغه سفر کولای شي چې یو مثبت لوري ته د اړیکو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په سیمه کې د سولې او لا ثبات لامل وګرځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې 13 اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته راغلی و. په عین حال کې کشمیر سیاسي کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ښاغلي شریف او ملګري پلاوي سفر یې ډېر مهم ګڼي. د چارو کارپو محب الله شریف
دغه لیدنه به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ځینو اړوند او دوی ته د ګټو تړلیو موضوعګانو په ارتباط باندې به پرېکنده لیدنه وي او افغانستان په دې ارتباط چې د پاکستان کوم شی غوښتي یا افغانستان په سیاسي بدل کې د هغې په مقابل کې کوم شی پاکستانیانو ته ورکړي دي د فکر کوم چې په دې وروستي وخت کې به دواړو لوریو ته په قانع کوونکي ډول باندې د هغې پایلې د یوه او بل لوري د طرف نه سپارل کیږي.
داسې راپورونه هم شته چې پاکستاني غاړه خیله افغان حکومت وغواړي چې په جبهو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له نرمخ نه کار واخلي، خو د چارو د شنونکو په وینا دا موضوع به افغانانو ته د منلو وړ نه وي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې جګړه پر افغانانو تپل شوې او د جنگ ځواب په جنگ ورکول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا کابل ته سفر کوي او له افغان چارواکو سره په کتنه کې د سولې او امنیت پر اړوندو موضوعاتو خبرې کوي. د سولې او امنیت په اړه د ازادي رادیو خبریالانو په کابل ښار کې له خلکو نظریات پوښتي.
د سولې په باره کې باید چې جدي اقدامات وشي. د طالبانو د ترورستانو هغه هستې پټنځایونه چې دي د ډیورنډ د کرښې آخواته هغه باید د منځه ولاړ سي او په دې باره کې باید چې پوټلي ګامونه واخیستل سي. اقتصاد او تعلیم او تربیه او ټوله په سوله پورې تړلي دي. چای چې سوله نه وي هلته تعلیم نشته، اقتصاد نشته، زراعت نشته، هر څه په صفر کې ضرب دي. طالب چې په هر ځای کې که ځان افغان بولي هغه باید د سولې د پروسې سره یو ځای سي او که افغان نه بولي او د دې خاورې دښمن وي هغه باید چې سرکوب سي او د منځه ولاړ سي.
ټایم غواړم چې د سولې پاکله باندې ووایم چې زموږ هیواد سولې ته ډېره جدي اړتیا لري. په هر ولایت کې په هر ګوټ کې څوک اختطاف کیږي، څوک مري د داعش د پنوم باندې، د طالبانو پنوم باندې. زموږ مشران لا تر اوسه پورې په خپلو چوکیګانو نه جوړیږي. اورېدلې مې چې اوس کېدای شي نن سبا د پاکستان صدر اعظم راشي، دی باید دې سره پاک وغږیږي. دا تقریبا څو ځله دی غږیږي چې سوله کیږي، سوله کیږي، کله پاکستان سولې ته کې نه، کله قطر کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې.
اوس کومې هڅې روانې دي په قطر کې یا په داخل د افغانستان کې؟ باید دا دلته سوی وای، خو اوس هلته سوی بیا هم باید په دې ډېر کار وشي تر څو تسول هر دلته اقتصادي مشکلات دي. ټول هیواد کې جنگ ده، زموږ وسله وال ځواکونه ټول څوک زخمي، څوک مړه، یا نور تلفات ملکي خلکو ته رسیږي.
د کابل یو شمیر ښاریانو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې له متحده عربي اماراتو څخه د لسګونه او حتی سلګونه افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا خبره د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق نن ازادي راډیو ته په مرکه کې وکړه او زیاته کړه چې افغان ولسمشر به هم د دې ستونزې د اواري لپاره د متحده عربي اماراتو له امیر سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې متحده عربي امارات غواړي چې له خپلې خاورې سلګونه افغان سوداګر په ځینو دلایلو چې ډېر روښانه نه دي وباسي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د هغو په سلګونو افغان سوداګرو په اړه به افغان ولسمشر د هغه هیواد له امیر سره خبرې وکړي چې ویل کېږي له هغه هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. د راپورونو له مخې د متحده عربي اماراتو چارواکو په دې هیواد کې د میشتو له 600 زیاتو افغان سوداګرو چې اکثره یې شیعګان دي د ایستلو پرېکړه کړې ده. ویل شوي چې دغه سوداګر په سیمه کې د حوثي شیعه ډلې په ګډون د یو شمېر شیعه ډلو د ملاتړ په تور له متحده عربي اماراتو څخه ایستل کېږي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق وایي چې دغه تورونه سم نه دي او زیاته کړه چې دغو سوداګرو په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونه کړې او متحده عربي امارات باید دغه کار ونه کړي. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان حکومت تر اوسه په دې برخه کې څه اقدامات کړي دي، ښاغلي محقق وویل موږ دغه مسله جدي تعقیبوو او په پام کې ده چې افغان ولسمشر هم په دې اړه د متحده عربي اماراتو له مشر سره خبرې وکړي.
قرار شده که محترم رئیس جمهور افغانستان با
ټاکل شوی چې د افغانستان محترم ولسمشر د اماراتو له مشر سره خبرې وکړي او د دغو خلکو له حقونو دفاع وکړي. هغوی دې ته متوجه کړي چې دا سم عمل نه دی او هغه د قوانینو خلاف دی او باید مخه ونیول شي.
خلاف قوانین است، نه باید کار شي.
محقق زیاته کړه چې دغه سوداګر چې د په وینا شمیر شاوخوا 200 تر رسېل کلونو راهیسې د هغه هیواد په مختلفو ښارونو په تیره بیا شارجه کې د سوداګرۍ کاروبار مخته وړي او قانوني اجازه لري. محقق وویل دواړه هیوادونه په خپلو کې ښې اړیکې لري او که متحده عربي امارات دغه سوداګر وباسي دا به زموږ د دوستانه اړیکو او نړیوالو نورمونو خلاف عمل وي. دا د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف یو عمل دی. دوی هلته نه قاچاق کوه او نه هم د قانون خلاف کوم بل کار. دوی هلته د اوسېدو اجازه لري، سوداګري کوي. که دا پروسه عملي شي زموږ تاجرانو ته به شاوخوا 11 میلیارد ډالر تاوان ورسیږي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر پرېکړه وشي چې یو لوړ پوړی پلاوی د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. له بهرنیو چارو وزارت سره د پرلپسې ټلیفوني تماسونو سره سره په دې بریالي نه شو چې په دې اړه د دې وزارت د وروستیو اقداماتو حال واخلو. په دې اړه چې متحده عربي اماراتو بل خپلې خاورې د دغو په سلګونو افغان سوداګرو د ایستلو لړۍ پیل کړې وي که نه، تر اوسه پورې موثق معلومات نشته. خو د دغه اقدام په عملي کېدو سره به دا لومړی ځل وي چې د خلیج یو هیواد دومره شمېر افغان سوداګر په ډله ییزه توګه له خپلې خاورې باسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. ټاکل شوی چې د کرملین منتقدان د اپوزیسیون د وژل شوي مشر بوریس نیمتسوف هغه راپور چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او په اوکراین کې د روسي عسکرو په اړه جوړاو خبریالانو ته وسپاري، دا راپور هیڅکله بشپړ نه شو. ویل کېږي چې نیمتسوف تر وژل کېدو مخکې خپل یو ملګري ته ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې په جګړه بوخت روسي سرتیرو په اړه په پلټنو کې له ده سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د فبروري د 15مې په ماښام د روسیې د حکومت سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف په خپلو نویو پلټنو کې د خپل ملګري ایلیا یاشین څخه مرسته غوښتې وه. دا پلټنې د هغو روسي سرتیرو په اړه د یوه راپور برخه وې چې د اوکراین په ختیځ کې په پټه جګړه کوله. دوی ورځې وروسته نیمتسوف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت سیاسي مخالف و، کرملین ته نږدې هغه وخت په ډزو وژل سو چې خپل کور ته روان و. هغه راپور چې نیمتسوف ونه کړای سو بشپړی کړي د سیاسي مخالفینو د یوې ډلې لخوا تکمیل سوی دی. د دې ډلې مشر د بوریس نیمتسوف ملګری ایلیا یاشین دی. یاشین په مسکو کې د ازادي رادیو مرکزی څانګې ته ویلي موږ مخکې لا د نیمتسوف له مړینې وروسته د هغه په لاس لیکل سوي نوټونه چاپ کړي چې پکښې هغه ویلي د هغو سرتیرو استازی چې په اوکراین کې وژل سوي له ده سره اړیکې نیولې وې، خو په علني توګه له خبرو کولو څخه بېرېدل. لکه تاسو چې پوهیږئ د بوریس وژنې دوی زړور کړل. په لومړي سر کې دا ستونزمن و چې له دغو خلکو سره بېرته اړیکه ټینګه کړو، ځکه چې له هغه وروسته چې د نیمتسوف کور وپلټ پلټل سو. ګڼ شمیر اسناد، د ارتباط شمیرې او کتابچې ورک سول. دا ټول پلټونکو له ځانو سره یوړل. ایلیا یاشین زیاتوي، موږ پوهیږو چې پر داسې ټکي حمله کوو چې دردونکی دی او د دې راپور هدف هم د درواغ ردول دی. ښاغلی یاشین وایي دوی وایي هلته روسي عسکر نسته، موږ وایو چې سته، او دا د پوټین لپاره ډیر دردونکې خبره ده چې درواغ یې رسوا سي. کرملین د لویدیځ هیوادونو او اوکراین هغه تورونه په دوامداره توګه رد کړی دي چې وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو ته وسلې ورکوي، او په اوکراین کې د روسیه د رول پر سر لویدیځ هیوادونو پر روسیه اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4:13 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ، خو سمدستي جنقه الکوزي ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسي جرګې په هیواد کې د یو شمېر ولسوالیو په احتمالي سقوط اندېښنه وښوده، او له افغان جمهور رئیس نه وغوښتل چې امنیتي وضعیت ته باید جدي پام وکړي. د بغلان په دوشي او نهرین ولسوالیو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه ویجاړ کړي او څه باندې زر څاروي وړي دي. د غور ولایت څخه راپورونه وایي د دې ولایت په چارسدې ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. باجوړ کې نن د حکومت پلوي قومي مشر په ګډون شپږ کسان د موټر بم چاودنه کې وژل شول. د باجوړ د پوځ جګړن رحمت ګل مشال راډیو ته وویل بمې چاودنه د ملک محمد اګل په موټر شوې ده. له ملک سره په موټر کې 15 نور کسان هم سپاره ول. پولیس وایي له خلکو څخه ډک یو بس نن د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یوې غرنۍ سیمه کې له سړک ووت او یوې ژورې کندې ته وغورځېد چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. ایران وایي په تیرو 3 میاشتو کې د خپل زاړه هوایي چلند د عصري کولو لپاره چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله یې د الوتکو او پرزو پیرل بند شوي و، 15 الوتکې پیرلې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د یوې بارونکې بیړۍ کپټان هغه وخت مړ او څو تنه عمله ټپیان شول چې د لیبیا له ساحله ورباندې حمله وشوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د معلولو یا ویلچر چلوونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي. د غلوبو ته د چمتووالي لپاره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هرات، کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی و. په کابل کې د معلولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي، او له دوو ټیمونو به یوازې یو ټیم غوره سي تر څو هند ته د راتلونکو لوبو لپاره ولېږل سي. هغو نجونو چې په دې لوبه کې برخه اخیستې دا ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټورې بولي. دا سیالي د معلولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په همکارۍ ترسره کیږي. د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف درې تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندوستان د بنګلور په ښار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي. ښاغلی محبوب شاه وایي له دې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه ده راوړې. د ګلف په لوبه کې د دوو ټیمونو ترمنځ سیالي نه وي، بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبې په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسته راغلي نمرو له مخې درجه بندي کیږي. د افغانستان د پینګ فدراسیون وای په کابل کې د دې لوبې د شزینه او نارینه لوبغاړو تمرینی لوبې پیل کړي دي. په کابل کې د دغه فدراسیون مرستیال عبدالحمید رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تمرینی لوبې د پینګ ورزش د شی ودی او د لوبغاړو د تجربه د زیاتوالي او په لوبه کې د قوانینو د زده کړې په هدف ترسره کیږي. شاغلی رسولی وای دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوبو ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري. دی وای د تمرینی لوبو سره یو ځای نظری سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي. د پینګ دغه تمرینی لوبې په اونۍ کې 15 ورځې جوړیږي.
زمونږ خاګل آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو، شیبه وروسته به لومړی د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې شي، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واورئ. خو له هغه مخکې د روانې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خلیج د عربي هیوادونو مشران نن او سبا د امریکا له ولسمشر براک اوباما او نورو چارواکو سره غونډه کوي په واشنگټن او کمپ ډیوید کې د متحدو ایالاتو او د خلیج د عربي هیوادونو په سرمشریزه کې به د امنیتي همکاریو په سیمه کې د روان وضعیت او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وشي. په همدې حال کې سعودي چارواکي وایي چې د دې هیواد پاچا په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي او خپل ولیعهد امریکا ته لیږي. رضوان مراد ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خلیج عربي هیوادونه غواړي چې په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت، د سوریې او عراق د جګړو او د یمن نارام وضعیت ته په پام سره واشنگټن له دوی ملاتړ وکړي. په امریکا کې د متحده عربي اماراتو سفیر یوسف الوتیبی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ د ایران چال چلند او د سخت دریځو فعالیتونو ته په کتنې سره له متحده ایالاتو څخه امنیتي ضمانتونه غواړو چې د نوموړي په خبره باید په لیکل شوي بڼه وي. په همدې حال کې یو لوړ رتبه سعودي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ریاض غواړي له واشنگټن سره هغه شان دفاعي او پوځي همکاري ولري څه ډول چې امریکا له اسرائیل سره لري. د خلیج عرب مشران به د غراز د امریکا له ولسمشر سره د ایران د اټومي ګواښ پر موضوع هم خبرې وکړي. راپورونه د جمهوری غوښتون کې سناتور جان مکین په حواله وایي چې ولسمشر اوباما به عرب مشرانو ته ډاډ ورکړي چې د ایران لخوا د خطر احساس ونه کړي. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان پاچا د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو نن سعودي چارواکو اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤسف کړی دی چې په دې خبرو کې برخه واخلي. د سعودي عربستان، کویت، عمان، متحده عربي اماراتو او قطر مشران په داسې حال کې امریکا ته ځي چې یمن په دې هیواد کې د روانې جګړې په اړه د سعودي لخوا د 15 ورځنی بشري اوربند پیشنهاد منل دی.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه د ځکه داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څه ورپېږي.
تا ته شاغه دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شو ولی مال نه ساره پښتنه کړي.
هو ما ته دوه ورځې وخت را کړی و، موږ هم آمدانن ویش وکه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکه اسنه دونه.
عامر صاحب، هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغه سره منلې وه د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته. تاسو ما ته چل جوړ کړه، خوندو ته دیم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځای خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا، تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی، دی خو ډېر غوریږي.
هو ورون هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب،
ته راشه اول خو دا سړی د پنجرې شاته که.
ولې موږ څه کړي؟ ها څه کوي عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولې مې بندي کوي؟
درځه تاسو ته زما زور نه معلوم. ها
نه، ته پرېږده شاغه، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه ده خبره ګوډه.
شاغه ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی. خیر دی، یو لاره به ورته پیدا کو.
زه لاره پیدا کړه بیا راشه.
دلته ډیر غال مغال مه جوړوي، ورزان سارا کنه تا بدم دو رور څنګه تواچو.
عامر صاحب، تاسو دورنګی کوي ګوري.
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاصي، باندې لا شول شغا سره خبره سپینه ک بیا راشه.
لاړ بشم خو نه پويګم چې
رازان سارا زه تو چې سره جوړ شو ارڅه به جوړي.
درزه
عامر صاحب، داد څنګه کار وکه؟ ما ته خو لولی جان نه شاغه ملامت معلومېده.
څه وکم اوس پانډیوالۍ کې ګیر راغلی یم. شاغه، چې له انډیوالۍ نه تیر شو یوه خبره مې واوره.
کومه خبره؟ غم مه کوه، څه وعده مې چې درسره کړې در رسېږي.
هغه خبره دې سمه ده،
اندیښنه مې بل ځای ده.
اندیښنه نه ساره ولی جان ته پرېږده چې سرونه سپین کې، مونږ چې څه کرو هغه به ریبو او مزې به کوو.
شاغا خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جودر وخیجي. که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه سې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی، خیر به مې نه وي.
عامر صاحب دومره خو به د انډیوالۍ خیال ساتې، نو زه دې هم یو وخت به درد خورم.
هو خو چې درد مې د رغېدو وي، داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي.
د لاسه به دې څه م نه ووځي، ډېر څه به دې لاسته درشي. زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي، موټی به دې ډاکم.
ګوره دا ټولې خبرې د ښې دي، خو د نثار سره دې د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا.
نو دې کې څه خبره ده؟ او خو رسمي جلد دې پسې لېږلی وو.
شاغا هر څه چې وي قانوني لاره یې دا نه ده.
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه، پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي؟
شاغا ستا لانجه له نثار احمد سره ده، نه د ولی جان سره. او بیا ولی جان په حقه دی، ځکه ورور یې غلطي ورسره کړې ده.
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته، بس زه همغه ځمکه غواړم او ته دې خپل.
غلی شه شاغا، خبره دې څوک وانوري؟ اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي.
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده، ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال را حل کا.
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبو نه شاته کوم، خو چې یوه لاره ورته پیدا شي.
انډیوالا ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه، ازبکه راته ترلاسه کړه، بیا د دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي.
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا؟
پیسې نه لري، او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم. ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی.
جمیله نور پوه نه شوم، بس ولی جان یو څو تیزی تیزی خبرې وکړې، هغه د پولیسو عامر عسکر ته امر وکړ چې بندیخانې ته واچوه.
نثاره نو تا ونه ویل چې د ولی جان څه ګناه ده؟
سلطان ماما ما څه ویلي وای؟ شاغا داسې ناست و لکه چې ولسوالۍ د پلارو نیکه ګټلی کوري.
نثاره یوې خبرې خو ظاهران کړیم چې دوی ولی جان ولې بندي کړی. د ځمکې د خرڅولو خبره او معامله خو تا له شاغا سره کړې وه.
جمیله سر خلاص کا، دوی په ولی جان د زور کار نه شو کولای، ځکه یې هغه بندیخانې ته اچولی.
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي؟ نه پیسې لرم او نه ځمکه ستا. ما نه خو لاره ورکه ده جمیله، تاسو یوه مشوره راکړئ.
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه، د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې، اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکو؟
ما ویل چې مځکه به خرڅه کړم، اوس ها بسم د پوره وړو پورونه به خلاص کړم. خو
وایې تللی اوبه نه راګرځي، اوس تیرې خبرې هېرې کوي. دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی.
حل به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما؟ هغه شاغا هم دا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم، او اوس مځکه زما نه ده، د خویندو او ورونو مې ده.
شاغا به هر څه وینو.
سلطان ماما ښه وایي، خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو.
قانون؟ خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانه کې کېنوه. دلته خو قانون زما مدعی سوای، نو زه فریاد چا ته وکم؟
ته زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصه وګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک یې؟
عامر صاحب زه هم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک وایم؟
اوه شاغا،
اوه زه هم عامر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطا یې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلې وي.
کار د وارخطا یې د عامر صاحب، ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخښه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلي وي هغومره مې درته راوړي. اخله
راکه، بس ځمکه دې خپله وګڼه، نثار به رانه ځانه منه خوروي.
والکه عکس واخله،
د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
خو پولیس دی افسره، دواړه ولچکه او موټر ته ور
واچوه.
دا خبرې به په سارنوالۍ کې سره سپینو چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت
ورکړه. مسله کې ته خو زما خبرې ته غوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې پښه نه ورنه کوله.
دارا څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دې تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
اے ځوانه، تا ته وایم
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خوی خېدلی نه، لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
اے وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې ونه ویل وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې؟
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې پریښی.
خدای نظر شو، ډریوري ما کړې ده او ګنګ سګول ته راته.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکړه.
وای په خر سپور او خر ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شي، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې پیسې
کور دې وتاټک.
دکانونو خواته لاړ شم. ویلی پام دی راسته که مشرکت ده. های های گلالای، وارم چه هی را دیکن. خدا سندر یو یادونم ایدونه پریدی چه را دیکن. ای او رو را لاری تده گورا، خلق ولی پیدی کواه هی.
تخبل ارون دی.
اوه آقا ده لکه چرا پیدا میکر ده منظور و دانیز شرکت. خو کدن ده پکی را کی خواب بی رازه توکل پخدای و دخوی را سره کری و چه ده شرکت داری کارونه با تپر مخوری. منصور خانه راتلان شم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر عام خلک د فساد پر اواجولو او یا د فساد په لمنځه وړلو کې لاس لرلی شي کنه؟ او که لري نو څنګه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 9 0 1 0 1.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکي مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. را روانه خبرونه کې د میرمن شیما شفق ساده د لاسي صنایعو شرکت ورغلیو چې میرمنو او نجونو ته د غاڼو او لاسي صنایعو په برخه کې زده کړې ورکوي. دا خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وګمې رشیدینا د خزو پاړه د ونې مهم خبرونه اورو.
افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بیسار اقدام کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو دې ټولنې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 بستریز روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نور ولایتونو ته هم وغځوي. د خزو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤل ډاکټر عالمی وویل چې دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. ستای خبر ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد وویل چې طالبانو د دوهې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د خزو حقونه باید خوندي وي. دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې ده. ویلي دي چې خزي سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي حقوق لري او هغوی باید په امن کې وي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي د طالبان لاستازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواري ګډون کړی و. ملالۍ شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان خزی حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز د پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی.
ترنو اوریدونکو، کله کله ډیری میرمنې دا شکایت کوي چې اقتصادي کمزوري دی او که دوی درس او تعلیم کړای وای نو په کوم دفتر یا اداره کې به کار کاوه او له کورنۍ سره به اقتصادي مرسته کوله. حال دا چې یوازې درس ویل د پیسو لاسته راوړلو لار نه ده. زموږ په ټولنه کې اکثره میرمنې ځینې مهارتونه لري، لکه خامک دوزی، د قالین اوبدل، مهره دوزی او دې ته ورته نور ډیر مهارتونه چې میرمنې کولای شي د هغوی په مټ د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. میرمن شیما شفق سادات یو له همداسې میرمنو څخه ده چې 15 کاله پخوا یې د ضعیف اقتصاد له وجې د لاسي صنایعو شرکت جوړ کړ چې د افغانستان له قیمتي تیګو نه د غریبو او بیوسه میرمنو پر مټ زیورات جوړوي او بیا یې په داخل او نړیواله کچه پلوري. دا چې کله او څنګه میرمن شایما په دې کار لاس پورې کړ دا په خپله کیسه کوي.
تقریبا 15 کال کېږي چې په دې کار شروع کړم. د مخام وم خو چې دا په کارتې پروان کې دکان و، مشتریان و. بیا دا انقلاب چې راغله دا زه موږ مسافر شو پاکستان کې چې بیرته راغلو بیا دا کار شروع کړو. تقریبا د لومړی دیر ولو کې ځای و سو شزی یو ځای شو یو متمې جوړ. بیا هغه نه پس ما ودلیدل چې دا شزی چې راضي خود دوی معاش کار لري، پیسې نه لري. بیا موش دا خیاطی و صنایع دستی شروع کړه. لومړی سواد آموزی و او موش کار کول په کوسو کې چې دا انجینو مکتب ته ولیږی صفایی و نظافت و داشیان و. بیا می شروع که پس صنایع دستی که تقریبا 12 کال که هیچه صنایع دستی کار کن.
میرمن شیما وای ما یو وخت ډیر اقتصادي مشکلات لرل و ماشومان می وو او یوازې خاوند می کار کاوه. اوس غواړم میرمنو ته کار وکړم چې په خپل خود کفاشي.
زما هدف دا و چې زکه چې زم په خپل ډیر مشکل درلوده د مخه ماشالله و کوچنان می وو و شکر طول رو شویده اقتصادی کمالا موش دیر تکلیف دلوده و از غالم چه دوی تکلیف هم لرشی چه دوی پخپل خپل خودکفاشی یا پخپل خوب داری. از غالم چه دوی هم ازدکی هم اقتصادی خوی چه موتاد نیوی میله تا زوی تا و رور تا خپل گتوکی و خپل زینک واخلی. دیر مهمه دا داس کورونه ایده چه لس کچونیان دا او یا پلار زی کار کهی اغا خو اقتصاد بهی خراب کی. از غالم چه ده کورونه اقتصاد خشوی و امور کولی شی چه کچونیان تا ده مکتب و ده کورس ده کلی ده شیان برابر کی.
اغلی شای مازیاتوی دیره داس میرمنی دی چه لکور بهر ده کار کولو اجازه نلری. نو دی ده داس میرمنو لپاره یو نماینده تاکلی کور تا مواد وروری حقوی پا کور که ورته جوړوي او همداشان میرمنو تا ده گانو جوړول هم پا وریا دول خول کیگی.
اوس یو نماینده می ټاکلی ده که خپل ضرورت به خوځه خپل ځم کنه وی بیا د نماینده زی البته توزی کوي بیا بیرته راولي موږ دلته نمونه ورکاو او مواد ورکاو چې دا رقم جوړ کی هغه جوړوي بیا نماینده قیمته راولي بیا موږ په میشته کې حساب کوو زما ځکه اول د دوی رایگان دی فیس دې نه اخلمه اگه چه کارو که اول خود مفت ازدکلی بیا پلا کار کهوی اگه فیس اخلی خود دا نظر پا بازار که ده که بازار خواهش دیر بی چه تولید دیر که گی بیا شزی کار کهوی کنوی بیا دش کم کواما زکه چه معاش دار کولم سخت ده دوی توی وقت مجبوره ایم چه ده خپل زیم نو دوی تا معاش ورکم زکه چه پروشات چه نوی بیا سخت که گی
شایما سادات وای کمیرمنی په کور کې مصروفه وی او یو کار ولرینو نه یوازې دا چې اقتصاد به خشي بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ به صمیمیت هم ډیر وی دا د همداسي وی کورنۍ کیسه کوي
ما داسې کورنۍ ولیدل چې یو میله و دوه شزې کلی و دا خاند یو سره بل سره دومره جګړه و تمام روز دا بل یو سره به اخته و یو اقتصاد خراب و یو هم دا بیکاری د وزګاری له کبله دوی درسته ورځ جګړه کوله ما ورسره خبرې وکړه په کور کې مې مور او دا نجونې سره مې ناسته او ورته مې وویل چې کار وکړې زحمت وباسې دوی ته مې زمینه برابر کړه ټول په کار اخته شو یو دوه میاشتې پس مې ولیدل د ټول آرامي و په کور کې او نه جګړه و نه بول که از ښځې کار ولري بیکاره نه وي دا غیبت دا جګړه دا شیان د کورنۍ نه لرې کېږي
میرمن شایما وای ما د ځینو موسسو په مرسته یو شمیر مایوب نجونو او هلکانو ته د حکاکۍ ګلدوزی او خیاطۍ په زده کولو کې مرسته کړې او هغوی اوس ټول خودکفا شوي دي
دونر خو زما نه چراغ له زما کارو بار ولیدل هغه خپله علاقه ونیول چې دلته بیا باید کار وکړي د مایوبینو سره د ابرار مسی و هغه خپله فن اخیستی و بیا ما دومره ورسره کمک ور چې ځای می ورکړه چوکي و میز و دا شیان او استادان می واخیستل او یه هلته زکله بیا بیرته فارغ شد دا اکاکی زما بخش جولری ده دام زکله او خیاطی گلدوزی ماشینی نو آقای طول پا کور که کار کوی ماشالله دا آقای جوند خدا بست طول خود که پاشوی و یا دو هلکان و چه آقا نمور درلو دن پلار پا سرای که کار کول بیا زما پا شرکت شراغ لکار زکله بست ما آوازی جیک را دا آقای سر کمک ورکا یا غرفه ورتا واخستل یا میز و چوکی ورتا واخستل آلتا بستم پا سرای شمالی که کار کوی
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی لیلا چې 15 کاله کیږي د میرمن شایما په شرکت کې کار کوي وای ډیره خوشاله ده چې په خپل پیسې ګټي او د ماشومانو د مکتب خرچې پوره کوي
پنج سال میشه دم کارای مربافی عزیز است.
15 کال کیږي چې په دې شرکت کې کار کوم. مخکې می صنعتي کار زده و خو اوس می په مسلکي ډول کار زده کړی دي. اته اولادونه لرم هغه پیسې چې اخلم اولادونو ته می د مکتب لپاره خرج کوم. نو ډیر خوشاله يم.
خوبه دختر میره مکتب. هین کالای عزیز اشتکا میشه.
مینا هم په دې شرکت کې دستبندونه غوګوالی او میلونه جوړوي وای دا چې خپل څه ګټم او د مکتب خرج می باسم ډیره خوشاله يم
تقریبا 5 سال میشه کی مصروفه میکارسته
15 کال کیږي چې په دې شرکت کې امیلونه لاس بندونه او گوشواری جوړوم کله چې مکتب ته ځم ټول مصرف می پخپل کوم د ډیره د ویار خبره ده چې لپلار نه می پیسې نه اخلم بلکې خپل می خپل مصارف پوره کوم نو ځکه ډیره خوشاله يم
خود ما پیدا میکنیم خود ما مصرف میکنیم کس خبر نبوده که مثلا از کجا شد کجا رفت خیلی خوش هستیم
میرمن شایما نه یوازې په داخل بلکې ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم خپل تولیدات صادروي نو موري څو ځله د مختلفو ادارو لخوا تقدیر شوی هم ده
زید خوشحاله یم چې تقدیر شوم د وزارت صنعت طرفه فدراسیون زنان تجارت پیشه او ټول کسانو چې ما سره کار کوي دامایوبین سره چې کار وکړه هم تقدیر نامه اخیسته او خوشحاله یم تشکر نامه می اخیسته ډیر چې دا نمایشګاه ته تلیم او اولین بزرگداشت د شزو وشو په هغه کې د مادر شایسته سال انتخاب شو وزارت زنان خو ما ته د مادر شایسته سال انتخاب.
درنو اوریدونکو موږ ټولو ته خای چې تر خپل وس او توان له اړو خلکو سره مرسته وکړو. څه چې لرو او زده مو دي له نورو یې باید ونه سپموو، ځکه چې هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو بار بردار شي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 12، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.